السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې تاند څنګه اونیس پروګرام یو برخه جوړوي نن سیشن بده د خبرګولیا جوزانه هم د میمیشتې د شمه خبرونه په خبرونو پیلېږي د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سیشن په پراز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ترمای جنوری امسال ملل متحد توزیع تمامی کمک
های بشری د روان کال د جنوری په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله وروسته لدې چې د سیمه ایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې هڅې ولیدل شوې چې له امله یې فعالیتونه بیا ودرول شول
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 400 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د سازمان لخوا خپور سوی راغلی اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي په راپور کې راغلی چې ښځې نه پرېښول کیږي د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد سوی تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور پاره تفسره نه ده کړې د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې مهر خبری اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غنی سوی یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل فصل سوي ده د بدسل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیوالې اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه اونۍ خپور کړي د روسیې ولسمشر وایي پر ماسکاو د سېشنبې سهار د بی پیلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د ماسکاو د هوایي دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي د ماسکاو شروال سرګي سوبنیانن د سېشنبې پر سهار د ماسکاو پر شار د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ د هغه په وینا پېښه مرګ ژوبل نه لري خو دوه ودانیو ته زیان اوښتی بل خو روسیې یو ور بیا د سېشنبې سهار د اوکراین پر پلازمینې کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل د کیف شاروال ویلی چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي د تاجکستان څخه باندې 125 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي بیا په څلور بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي د تاجکستان یو کارګر د نوم نشول په شر د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولي راوستل دي خبرونه مول ازادي رادیو نه موریدل د دې خبرونه په خبري راپورونه کې راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر ځنډولی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان افغانستان له هغو هیوادونو بللې چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتېږي
په څپلی پریزاریا نه په نس پریزاریا نه په چشمن زنګ پریزاریا نه يم زه د یو لسې کوپ نه لرم چې زه د یو لسې واخم چې دا مومن ته زه شی پرانی سم ما دغه نشه زه نه لرم ورورک
دا هموري چې درویا په نوم یو خیاطه څنګه توانیدلې له محدودیتونو سره سره خپلې کورنۍ ته نفقه برابر کړي
زمان که طالبا آمد
کلا چه طالبان راغلل کارونه بیخی کم شل اووز بیخی کتاب داری دریدی پیردون که نشتا چه منتفالی را بی اووی گندو یا افغانستان شرایط خراب شویدی
کندوز که زینی بیواز لشزی دا گیلم عبدالو للاری خلو اولادونو تا نفقه پیدا کوی
ویان متعمی میشه دا روز دیگه یا دا دو بازار سی بازار زودی سودا
گیلم عبدال ساده کار ندهی پس سختی سر مخ پیوان میاش دیو گیلم عبدال
ده هندوستان ده کرکر وار لیگ پایلوبا تیرش پا پایت ورسیده او افغان لوبغاړو په دې لړۍ کې شلو بو وکړه د خبرونه په دویم نیمایي کې تاندې څنګه اونیس پروګرام خبريږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د خبرونه د خبري راپورونو برخه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې دوی اړ کړل چې په دې ولایت کې دغه لړۍ وځنډوي. بلخوا د غور اوسیدونکي هم وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ډبلیو ایچ پی مرستنه د ترلاسه کړې، خو د طالبانو د حکومت ویان د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني. دا هم په دې اړه تفصیل.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. د ولایت یو اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل غور کې اوس مهال ډبلیو ایف پی د مرستو ګودامونه تړل شوي دي.
یو میاشت کېږي چې مرسته نه ده راغلې. میاشت وړاندې یو څه مرسته راغلې وه او یو شمېر کورنیو ته یوه بوری اوړه ورکړې وو، ځینو ته بیا هیڅ رسېدلی هم نه و. خلک بې وزلۍ سره مخ دي.
د غور یوه بله اوسیدونکي خاطره فراسو وایي له څه وخت راهیسې ورسره مرسته نه ده شوې او دا یې هم اورېدلي چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د ویش مخه نیولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه سره دا ستونزه حل کړي.
خاصمن من هزک شهروند ولایت غور انس کی
د اسلامي امارات له چور وکوز موږ غوښتنه دا چې د مرستو ویشته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستې ورسیږي
کومکو بهره برداری کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د 13 اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې دا لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل په غور ولایت کې په تیره جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د لاسوهنې له امله دا لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه، خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو، امیندواره او هغو میرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روان و چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هیڅ کارکوونکی نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل له مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکي اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسېدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالی ادعا کوي چې له اوسه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي، خو خلک بیا مرستو ته په تمه دي. ښاغلی لال د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه ژر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري، لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي، نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوعات ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوی دی.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې په کې د خوراکي توکو کمښت زیاتېږي. دا هم تفصیل.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي، خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي ماشومان وږي بده کیږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوس مهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډېرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډېرېدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او ترخوا جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیو ډینګ کیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په وروستیو کې د نړیوال بانک راپور وښوده چې افغانستان ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو برخو یوه برخه ټیټ شوي او تر خوا یې دا وړاندوینه هم کړې وه چې څه کال به د افغانستان اقتصاد 40% نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت نو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بسائنې لپاره تر ډېره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
کابل کې ځینې کوزده سوي او واده سوي کسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څه اړیکه سره لري. نور تفصیل د نرګس مومن حسنزی پراپور کې.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي یو شمیر ادعا کوي چې ان نشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زوري کرد شما بروی هم طفل خرد ما را اعلام کنید. پس هم دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خرد حتما برن اونجا خودشان ملامت میشه چه قسمی با ما را اعلام کردن دیگه مثلا تعهد گرفتن.
دا دیرش کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غېږ کې واده طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د کسانو لخوا درول شوي او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
طفلکم د بغل شوهرم بود طرف شار میرفتیم میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
زما ماشوم زما د میړه په غېږ کې و موږ ښار ته روان و. غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولی واخلو. یو چې زما میړه کونج ته کړ زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته یې وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرېنښود بس تر یوې اونۍ پورې مې شدل ما ته ویرونکي خوب غوندي و.
دا میرمن ادعا کوي چې د نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که از شوهر
که چې زما د میړه یې وپوښتل چې دا تور سری تا سره څه کوي. زما میړه وویل چې دا زما میرمن ده زه هم بلې خوا ته راغلم نورو ښځو زه تلاشي کړم. زما د میړه یې زما نوم او زما د پلار نوم پوښتنه وکړه. له ما یې هم د هغه او د هغه د پلار نوم وپوښت. اصلاً یې چلند ښه نه و. کله چې کور ته راغلم ډېره نهیلې وم دا چې خپل هیواد کې یم او خپل محرم میړه سره وم خو دومره پوښتنې راڅخه وشوې.
یوه بله کابل میشت میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي خو په خبره یې د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دی او پوښتنې ترې کوي د چا په اړه چې راپورونه ورکړ شوي وي.
هیڅ حقیقت نه لري خو کله ناکله چې یو راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري د نورو څخه پوښتنه نه کېږي یوازې د همدې په اړه پوښتنه ترې کېږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوو او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلې چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل وایي چې محکمې د موکل ضمانت منلې ده. عمران خان په دې تورن دي چې په دغه هیواد کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د پاکستان د پوځ په وړاندې د تاوتریخجنو اعتراضونو مشري کوله. دا هم تفصیل
د پاکستان د توریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ضمانت درخواست نن سه شنبه ومنه. عمران خان د می میاشتې پر نهمه د هغه تر نیول کېدو وروسته تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورن دی. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین وایي د توریزم ضد محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان ضمانت تر لاسلیک وروسته ومنه او بیا یې محکمې ته ولیږه. د انتظار حسین په خبره یو ډله څېړونکي چې د می میاشتې د نهمې د تاوتریخوالي موضوع څېړي، نن یې د پښتون لپاره عمران خان احضار کړی و، خو د هغه پر ځای د هغه د حقوقي ډلې یو غړي د محکمې په دې جلسه کې برخه واخیسته. د محکمې نننۍ پریکړه دا معنی لري چې عمران خان د جون میاشتې تر دویمې نیټې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا نه نیول کېږي. عمران خان نومړی په دې تورن و چې د خپل صدرات پر مهال یې ګرانبیه توفې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو ترلاسه کړې او پلورلې دي، خو اوس په راپورونو کې ویل شوي دي چې عمران خان خپل ځان د پاکستان د پیاوړي پوز په وړاندې درولی دی. د می میاشتې پر نهمه د هغه نیول کېدل په پاکستان کې د پراخو اعتراضونو سبب شول چې تاوتریخوالی هم پکې وشو. د عمران خان پلویانو هغه وخت په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې سلګونه یې له پولیسو سره تر شخړو وروسته ونیول شول. عمران خان چې پر ځان لګېدلې ټول تورونه ردوي وایي چې د دغو تاوتریخوالو په وخت کې دی په توقیف کې وه. اویا کلن خان چې وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د رویټرز اژانس په لیکنه په 2018 کال کې د پاکستان د پوز په ملاتړ صدر اعظم شو، خو هم عمران خان او هم د پاکستان پوز دغه خبره نه مني. عمران خان پرته له دې چې خپل د صدرات دوره بشپړ کړي، په 2022 کال کې د پاکستان د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایه واخیسته او وروسته د قضیه محکمې ته لاړه. په پاکستان کې د می میاشتې پر نهمه تر اعتراضونو وروسته د عمران خان ځینې پلویان ونیول شول او بیا د هغه هیواد پوځ ته وسپارل شول چې اوس یې په اړه د پاکستان پوځي محکمې پریکړې کوي. عمران خان په پاکستان کې د بحران د ختمېدو لپاره د مذاکرې غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت له هغه سره هر ډول مذاکره رد کړې ده.
افغانستان کې د شپې 9:03 کېدونکې دي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالي پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړو په کې شلوبه وکړه. په دې راپور کې په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگھ دونی په لوبډل مشرۍ چنائی لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانس لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران له امله د ډي ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنائی ته 121 منډې هدف ورکړل شو چې د سیالۍ په وروستي باري یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپل کړه. د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانس لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور و. دې په ټولو 1100 سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکښ بالر و. تر ټولو ښه توپ اچونی په څلورو لوبو کې د 150 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وښ په تورونو کې ترې 512 منډې وشوې چې په هر اور کې د منډو اوسط 3.5 و. په بیټنګ کې هم راشد خان ډېر بد نه و. په 9 اننګزونو کې 130 منډې وکړې. په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 90 ناسوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د خېټو بچونې تر څنګ خ توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو خ توپنیونکو جایزه هم ورکړل شو. اتلس کلن نور احمد لکنوال د گجرات لوبډلې کوینور بلل کېده. راشد خان تر څنګه د دې لوبډلې په بریاو کې مهم رول درلود. د چې د خېتو پچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولې وو. په دیارلس اننګزونو کې شپاړس وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو دولسم مخکښ بالر شو. په وسلوخت اورونو کې پر 318 منډې وشوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.8 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یو لوبه کې تر ټولو خطو بچونه په څلور اورونو کې د 20 منډو په ورکولو د 3 وکټو ترلاسه کولو. رحمان الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پیلیستو په هون کې وو، خو هغه څه چې تمه ترې کې د خونه زلید. که څه هم په یولس اننګزونو کې چانس ورکړل شو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړې. په هر لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو او په یو لوبه کې تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. افغان تیز توپ چونکي نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په اتو لوبو کې چانس ورکړل شو چې ځان یې ښه ثابت کړو او یولس وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوې. تر ټولو ښه توپ چونې په څلور اورونو کې د 8 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل 30 توپ چون کې فضل حق بیا سکل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې تک څوم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو، خو نسبتا ښه توپ چونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28مه د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او تیره شپه د چنای پاتلولې او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې څلور اویا لوبې وکړې.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوي. یو هم د افغانستان پرانیستی پوهنتون دی
کې مونږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان مونږ سره په اړیکه کې دي. د واتساپ او د ټلګرام له لارې
د افغانستان پرانیستی پوهنتون بنسټګر حمیدالله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه، نو د یو وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل له استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو ګډ طرحه جوړ کړل چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سره هم ثبت او راجستر ده چې د دې طرحې پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا پوهنتون پرانیزي. نوموړی وایي تر 300 ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوي چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت پیلې دو چارې هم ټکنۍ شوې. خاغلی افغان زیاتوي تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبرې دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه اوسنۍ فعالیتونه چې زموږ روان دي دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پرانیستې پوهنتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس مونږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول مونږ تقریبا په لسګونو زره وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې دي، ځکه د کرونا د راتګ سره زیات زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا مونږ سره دا اوس هم زه یقین 50-60 نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډیر معتبر دي. دوه سندونه ټول خارجي پوهنتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وای دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولې دي او هغه یې په منظم ډول تعقیبوي. نو موړی وای هغه زده کوونکو چې دوی سره زده کړی تعقیبوي او یا سلنه انجونی دي. موږ له هغه انجونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستی پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړی کوي. یو یې زده کوونکی ویل
اسنایم 3 میاشتې وشوې چې په دې آنلاین پوهنتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګې درلود چې یوه اونۍ مخکې پای ته ورسېد. نورې برخې مو هم درلودې. اوس مو د ارواپوهنې ټولګې جریان لري
که یو هفته پیش تکمیل شد و صنف روانشناسی ما در حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو میرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغ او اوس مهال د افغانستان پرانیستی پوهنتون آنلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخته ده، وای غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه توانېدلی یم چې خپل ورځني درسي ستونزې چې د انګلیسي ژبې اړوندېږي حل کړم. څلور میاشتې وشوې چې زه په آنلاین ډول د افغانستان پرانیستې پوهنتون له لارې بېلابېل ټولګي تعقیبوم.
دا یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمېر نورو بنسټونو او پوهنتونونو هم د افغان محصلانو په ځانګړي ډول د نجونو محصلانو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وه چې د محصلانو لخوا یې هرکلی شوې، خو د برېښنا نشتون او د انټرنیټ خراب کیفیت یې په وړاندې لوی ننګونې بلل شوې وې. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي آنلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون بې اغېزې نه دی. طالبانو په افغانستان کې په بیازلي واکمنېدو سره د نجونو پر وړاندې د منځنیو ښوونځیو او وروسته بیا د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پوهنتونو دروازې وتړلې. د دوی دا کار پر کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته واژیست. خیاط درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. له دغو هنرمندانو څخه یوه هم رویا نومیږي. دا هم په دې اړه د سنا کاکړ راپور.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغېز کړی. د ښکلن رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړې، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونشو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپه درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وایې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
دا غل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونې کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوی، وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورته او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتونی او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېر علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي، دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خو حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بیدېږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترې نه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو تخلیقي همکارانو ته حضرت علیه السلام وړاندې کوم. بسلام سهار د ننګرهار څخه. طالبانو د مشرتابه ته پام وړ اینه ده چې مسئول چارواکي لکه والیان ولسوالان قومندانان قاضیان په دې کې تغییر او تبدیل راشي. هغه داسې چې د شمالي زونه هغه جنوب ته ولیږي او د جنوب هغه ختیځ ته ولیږي او د ختیځ هغه شمالي زون ته ولیږي. ځکه په خپل ولایت کې حکومتداري نه کیږي، واسطه منل کیږي، ټول چې دی بلد خلک وي او په خپلو عزیزان او بلد خلکو حکومت نشي کولای.
السلام علیکم. عزیز الله ام پکتیا ولایت نه دلته خو ڈبلیو پی والا د خلکو ته مرستې نه ورکوي. لشل کورو کې یو نوم ولیکي چې بل نوم دي کې دا نه لیکو. دا خلکو سره ظلم کوي. خلکو نه موټر خپل نه راوړي، کرایه موټر اخلي، شخصي موټر یې نیولی، خلکو نه دوه سوه روپۍ اخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سه شنبې پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تر مې جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومه
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. وروسته له دې چې د سیمه ایزو چارواکو د نه مداخلې په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 410,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي. هغه راپور کې چې د سه شنبې پر ورځ د سازمان لخوا خپور شوی راغلی، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی چې ښځې نه پریښول کیږي، د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد شوی. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور اړه تبصره نه ده کړې. د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه. د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې. مهر خبری اجانس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غنی سوی یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل فصل سوي ده. د بدسل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیوالې اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه اونۍ خپور کړي. د روسیې ولسمشر وایي پر ماسکاو د سه شنبې سهار د بی پیلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو. ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د ماسکاو د هوایي دفاع ظرفیت به لوړ کړی سي. د ماسکاو شروال سرګی سوبیانن د سه شنبې پر سهار د ماسکاو پر ښار د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د هغه په وینا پېښه مرګ ژوبله نه لري، خو دوو ودانیو ته زیان اوښتی. بلخو روسیه یو ور بیا د سه شنبې سهار د اوکراین پر پلازمینې کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف ښاروال ویلي چې څو سیمې په نښه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي. د تاجکستان څخه باندې 150 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي. د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي، بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي. د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي. د تاجکستان یو کارګر د نوم نشول په شر د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی، خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولې راوستل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې تاندې څنګه اونیزه پروګرام پیلېږي. خو اوس یو راپور. کندز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم عبدالو له لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي.
50 کلنه بیبی ګل د وو اولادونو مور ده. هغه وای میړه 15 کاله مخکې د ماین په 14 کې مړ شوی، د هغې په خبره له دیارلس کلونو راهیسې ګلم عبدالله ته مخه کړې او له همدې لارې د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
یو کیلو تار په شپږ سوه افغانۍ اخلو او یو ګیلام په یو میاشت کې اوبدل کېږي او بیا یې په بازار کې په درې زره او پنځه سوه افغانۍ پلورو او موږ ته زر افغانۍ پاتې کېږي. پر دې پیسو موږ غوړي واخلو، چای واخلو، اوړه واخلو، څه شی واخلو، بس په سختۍ سره خپل روزګار چلوو.
بی بی گل وای په خوا د لاسي صنایعو بازار ښه و، خو په وروستیو دوه کلونو کې د لاسي صنایعو بازار خرابېدو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
له شپږ کیلو تارو څخه یو ګیله مبدل کېږي. د ګیله مبدلو خام مواد ګران شوي دي. د کار په پای کې موږ ته ګټه نه پاتې کېږي. بله خوا د لاسي صنایعو بازار خراب شوی دی. په لسو ورځو کې یو ګیله نه پلورل کېږي.
سنم گل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوڅې د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي پنځه کاله وړاندې د دوی پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او له امله یې د مېړه یوه پښه پرې شوه او اوس کار نشي کولی. دغه پنځه څلوېښت کلنه مېرمن وایي د ګیله مبدلو له لارې په سختۍ سره خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
ګیله مبدل ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیله مبو، خو بیا په ښه بیه نه پلورل کېږي چې زموږ د ملا درد پرې ټکور شي. دا یو ګیله په درې زره افغانۍ پلورو او موږ ته زر افغانۍ په میاشت کې ګټه پاتې کېږي. په دې پیسو موږ څه ډول د ژوند اړتیاوې پوره کړو؟
پنځه دېرش کلنه کاملا د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي میړه یې د تیر نظام په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او روزګار یې ښه و، خو د نظام له بدلون سره له دندې ګوښه شوی او اوس دې د اقتصادي ستونزو له امله ګیله مبدلو ته مخه کړې ده.
یو ګیلام او دوه دسترخوانونه په یوه میاشت کې اوبدل کېږي. که ډېر چابک کار وکړو په یوه ورځ کې له دوه متره څخه زیات نشو اوبدلی. په یوه میاشت کې موږ ته اته سوه یا زر افغانۍ ګټه پاتې کېږي. د مجبوریت له مخې د اته سوه افغانیو ګټلو لپاره یوه میاشت سختي ګالو.
دغه صنعتکاره ښځې د طالبانو له حکومته غواړي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې دوی خپل تولیدات په ښه بیه وپلوري او د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چې عاید لري کېدی شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یو طریقې دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنې حس کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده می هم وی دغه د عاید سرچینه می هم د سر روانه وی خو زبایت دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیر دو سر را سم د پاتې نشي زبایت دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم په نننې نړۍ کې ډیر ځوانان سله ستونز سره مخامخ دي لاندې خنو سره مخامخ دي او یا هم دغه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېخنی ورته په لوی مسایل او اوړي یو همدغه علت چې دوی سپمانه وکړي نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې ده، ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو چې په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بیانگیزی او بیروحی کویه هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بیانگیزی بیروحی او بیمیله شي لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره به وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمدالله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که مونږ وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسولیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کېنو یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمدالله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوی او خوند نه ورکوي، پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې را معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی. په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي، د سې او چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدانند دا استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبلې دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دینه کی ستونزه دی غټی نه، د خطاګانې دیسلا کی. په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کی. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالوش جوړ کی. دریم مورید یا څلورم مورید چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سیس زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دای دې په دې فکر وکړي د ځوان چې دای سهار تر بیګا څه کوي، که دای په دې متوجه سي چې دای سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده. نو دا د بدلې کي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغۍ دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپله هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغۍ، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.